دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه سازمان چارواکو د افغانستان د بشري وضعیت او روان ناورین په تړه اندېښنه ښودلې. د دغه سازمان مرستیالي امینه محمد وویل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپل سری نیول، زندان او ځورول شامل دي په ښکاره غندلي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینت یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بینت له ټولو ښکېلو لوریو وغوښتل چې د دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بینت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړاوی او بشري ناورین دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچرډ بینت د هیواد ته خپل 12 ورځنی سفر پای ته رسولی. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي د افغان جنو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکي نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر او مګر نشته. متحده عربی امارات دا اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژونده د افغان میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایراني چارواکو د یو باثبات او سوله ییز افغانستان لپاره پر خپلو ژمنو او هڅو ټینګار وکړ. محمد صادق تیره شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللې او ویلي دي چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست وای امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا غږ راډیو سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دیو د امریکا په حکومت کې د نوموړي نور همکاران او چارواکي د طالبانو سره په منظمه توګه په تماس کې دي. ټام ویست په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډیالوګ ټینګار کړی او ویلي دي فکر نه کوي چې په دې برخه کې د کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن نن د دې هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان د 15 کلونو لپاره په ټاکنو کې د ملکي څوکیو لپاره له نومان کېدو منع کړی. دې کمیشن عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورلي دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو کورنی امنیت وزارتونو متحده ایالاتو ته د راتګ لپاره د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د توې مراحل د چارو چټکوالي او خوالي راپورونه ورکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش څانګې په تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې ډېر لږ خوالي راغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست په راپور کې راغلي چې د کانګرس په پرله پسې غوښتنو دې ریاست د 2002 کال د جون په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو د توی مراحل نیټې تصدیق کولو او راټولولو لپاره د قونسلي بیرو کړنې نیمګړې وي. ټویټر ګڼ شمېر هغه اکاونټونه بند کړي چې د طالبانو د ځانمرګو بریدونه او یا هم تاوتریخوالي ته پکې تبلیغات شوي دي. د بندو شویو حسابونو یا اکاونټونو کره شمېره معلومه نه ده، خو پر ټویټر طالب پلوه کسان ادعا کوي چې زرګونه فالوورز یې له لاسه ورکړي او یا یې هم اکاونټونه بند شوي. له 4 ورځو راهیسې پر ټویټر طالب پلوه کسانو د فدایان ټرېډ پیل کړی. سپینه ماړی وای په کرایمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول روسیې سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکیل دي. سپینه ماړی پرون وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کرایمیا کې مستقیم په ډګر کې ښکیل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړو بی پیلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریدونه وکړي. د لوبو له ډګره خبر دا دی چې د هند کرکټ بورډ وای د دغه هیواد د ملي ټیم لوبغاړي به په 2023 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته ولاړ نشي او د دغه لوبو د ترسره کېدو ځای به بدل شي. د پاکستان کرکټ بورډ د هند په دې پریکړه غوسه شوی او ویلي دي چې اسلام آباد به ورته پریکړه وکړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت مرستیال ارسلان خان خاروټ ویلي په تیر څه باندې یو کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه شاوخوا 500,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ښاغلی خاروټ د ترکیې او یونان په سرحد کې د کډوالو سره ناسم چلن هم قندلې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت مرسیل ارسلان خان خروټی وایي چې په روسیې کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنیدلو بهیر چټک شوی دی. خاغلی خروټی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 300,000 پورې افغان کډوال چې اکثره یې له ایران څخه شړل شوي خپل وطن ته ستانه شوي دي.
دې کې شک نشته ده چې په دې وختونو کې تر ډېره یو حد پورې افغانان د ایران نه خراج شوی دي او د دوی د غستون زمونږ درکړی دی. د دوی سره متماس هم نیولای دی او پراتون کې کې د ناستې او غونډو پر اړیکه هم خبرې شوې دي ترڅو پورې چې دوی ته د زمينه برابر شي چې په خپل خوخه سره خپل هیواد ته راستانه شي.
خغلی خروټ ویل چې پیران کې افغان کډوال د ستونزو سره مخ دي او کوم حقوق چې جنیوا په کنوانسیون کې د کډوالو لپاره په پام کې نیول شوی هلته افغان کډوال ته نه دی ورکړل شوی. خو د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په تهران کې د چهارشنبه په ورځ د کتنې پر مهال ویل چې افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو وروسته 1.5 میلیون افغان کډوال ایران ته تللی دي. خغلی عبداللهیان ویلي چې اوس په ایران کې د مشته افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیون ته رسیدلی دی. خبری آژانس دی راپور لمخي په ایران کې اوس 80,000 افغان کډوال د مهاجرت په قانوني اسناد او 580,000 نور د دغه هیواد له خوا د افغانستان په پاسپورتونو پر ویزو ژوند کوي. خو د ملګری ملتونو د راپور لمخي 1 میلیون زیات نور افغان کډوال هم پرته د هر ډول قانوني اسناد په دغه هیواد کې ډیره دي. د راپور لمخي افغانستان کې د تیر 2023 میلادي کال د اګست میاشتې د سیاسي بدلون وروسته له 1,500 څخه زیات افغان کډوال پاکستان ته هم تللي دي. د دغه دوه هیوادو سربیره په 1,000 نور افغانان د امریکا، کاناډا او یش میر روبي هوادو له خوا هم په خپل هوادو کې د کډوالو په توګه منل شوې دي. ایران او پاکستان ته د سفر د قانوني اسناد پرته افغانانو د ورتک تر څنګ په زړګون افغانان ته دغه دوه هوادو څخه ترکیه او بیا د ترکیه له سرحد څخه یونان او له هغه د نور روبي هوادو ته د تللو په نیت هم دغه هوادونو ته تللی دي. د ریپورټونو له مخې د یونې په سر کې یوناني چارواکو ادعا وکړه چې ترکی سرحدي ځواکونو د کډوالو یو د نوي کسیز ډله د تړ کړی چې په لوس حالت کې د اوروس سیل لاري یونان ته واوړي. یوناني سرحدي ساتونکو رسنیو ته ویلي چې د دغو کډوالو زیات شمېر د افغانستان او سوری ادبا دي. خو ترکی د یونان د ادارې علا کړي له یونان څخه غوښتي چې د کډوالو په وړاندې له غیر انساني چلند لاس واخلي. د طالبانو حکومت د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت پرستیل ارسلان خان خروټی د ترکی او یونان په سرحد کې کډوالو سره د امنیتي ځواکونو دا چلند په سختو ټکو وغنده. خو ویل چې څلور سرګند نه ده چې په دې کډوالو کې به افغانان وي او کنه.
دا معلومه نه ده چې دا د کوم هیواد وګړي دي، خو بیا هم ویل شو چې دا انسانان دي دی دوی سره باید دغه سرویه نه وای شوی او د دغه کارندوی کی هغه څوک چې د بشریت داوی کوي او د بشریت شعارونه ور کوي د هغوی په ملک او په سرحداتو کې د دغه سکړونو او اعمالو هغه اصلي سیر دی دوی کاروي او منګه د دې غندنه کوو او منګه د دې پایګيري کوو چې
اکثر افغان او د سوری کډوال د نورو اسیهی وادو د کډوالو سره یوځي اروپا ته په غیر قانوني ډول د ټرولو لپاره د ترکیه او یونان له سره دونو په سختو غرنیو لارو کار اخلي چې کله کله پر دغو لارو تګ د کډوالو د ژوند په بیه هم تمامي.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په اړه د امریکا غږ ځانګړي خبرونه دا ځل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د 2023 نړیوال شل اوریز کپ د ګټلو لپاره بخت ازمایي. امریکا غږ به تاسو ته د استرالیا د کرکټ له ډګرونو څخه د لوبو تازه په تازه او ژوندی حال درکوي. د امریکا غږ په دغې ځانګړې خپرونه کې به د لوبغاړو سره اختصاصي مرکې او په استرالیا او واشنگټن کې د کرکټ د مبصرینو سره جالب بحثونه او شننې وړاندې کیږي. دا هر څه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او ډیجیټلي خپرونو له لارې لیدلی او اورېدلی شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنیفی وایي هیڅوک د بندیانو د وژلو حق نه لري. حنیفی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د ای پی خبری آژانس رپورټ ورکړی چې طالبانو د مقاومت د جبهې هغه 28 غړي وژلي و چې تېره میاشت د پنجشیر په ولایت کې نیول سوي وه. په ورته وخت کې د مقاومت د جبهې یو شمېر غړي وایي له څه باندې 2 میاشتې وروسته یې د یو شمېر نورو کسانو جسدونه له غره څخه راکښته کړي چې طالبانو په ډزو وژلي وه. طالبانو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په تازه څرګندونو کې ویلي هیڅوک حق نه لري چې بندیان ووژني. ملا حنفي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې اسوشیټد پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې طالبان د مقاومت د جبهې هغه 28 غړي وژلي چې تیره میاشت په پنجشیر کې نیول شوي وو.
کسی که امنیت را تهدید میکند یا خلاف امنیت یا کار را انجام میدید، اگر در ساحه جنگ کسی کشته میشود و علایده گف است، لیکن وقتی که یک کس گرفتار میشود بعد از گرفتار شدن حکم از او مکمل تغییر میکند. دیگر کسی حق ندارد که محبوس را بکشد. اگر میکشد او یک جرم فردی است، از نظر ما او محکوم است.
د دغه وژنو د راپور تر خبرېدو وروسته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ چې د راپور چمتو کول لپاره افغانستان ته تللی پنجشیر ولایت ته سفر کړی دی. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبان د والي ویان ابوبکر صدیق امریکا غږ ته وویل چې په دې سفر کې د ښاغلي بنټ سره د یوناما پلاوی هم ملګری دی. تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه و چې پکې دا شوې چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې بندیان وژلي دي. د پنجشیر د درې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د سنبلې په میاشت کې طالب جنګلیو د مقاومت د جبهې اته غړي چې د درې او خنج ولسوالۍ اوسیدونکي وو د درې کرامان په غرونو کې وژلي دي. د مقاومت د جبهې یو شمېر غړي وایي له څه باندې 2 میاشتې وروسته خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې د یو شمېر کسانو جسدونه له غرونو راکته کړي.
متاسفانه امروز ما بحثایی داشتیم که یک تعداد از شهیدایی را که در مقاومت افغانستان شهید شدین بعد از 1 ماه و 40 روز تازه اجازه یافتند که وار از کوها پایین بکنند و دفن بکنند. دشمنی های زیادی در قلمرو افغانستان متاسفانه صورت گرفته، کشتارهای زیادی زیر نام های مختلف، اما وحشتی که امروز جریان داره آنچه را که زیر نام دین و شریعت طالبان دارند تحمیل میکنند به مردم افغانستان کاملا بی‌سابقه است.
د سه‌شنبه په ورځ په برتانیا کې د یو غیر حکومتي سازمان راپور ورکړ چې تیره میاشت طالبان د مقاومت د جبهې پر وړاندې په عملیاتو کې 28 کسان نیولي او وروسته یې وژلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سیاسینو د سه‌شنبه په ورځ د کندهار د پخواني امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په 4 ترین کې وویل وخت د طالبانو په رسېدو سره په افغانستان کې هیڅ قوم خوندي نه دی.
قربانی توطئه او سیاست های نادرسته طالبا، چه نسل کشی هزاره های ما، چه نسل کشی بقیه مردم ما، که ما باز هم پشتون سر یک بار دیگر میخوایم خدمت شما برز برسانم که در این دور هم قربانی اول طالبا پشتون های عزیز ما هستن، کسایی که میخواین عزیز مسائل به اصطلاح قومی و غیره دامن بزن. ما با صراحت میخوایم بگیم که با تسلط دوباره این گروه جهل و جو هیچ قومی در افغانستان مسئولیت ندارد.
در افغانستان در بهرنی چارو پخوانی وزیر محمد عنیف اتمر په یاد غونډه کې وویل د سولې د راتګ لپاره پکار ده چې طالبان ملي ګټو ته پام وکړي او د افغانستان د ټولو خلکو په ګډون داسې نظام جوړ کړي چې د خلکو پر رایه ولاړ وي.
موږ دایمي سوله په هیواد کې غواړو، اما موږ په دې پوهیږو چې هیڅ سوله نشي راتللی مګر دا چې په هیواد کې داسې یو نظام باندې ولاړ واوسي چې هغه نظام د خلکو پر رایه او د خلکو په ارادې جوړ شوی.
وخت طالبان له رسیدو وروسته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې له محکمې پرته د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي، خو طالبانو تل دا تورنه رد کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درمونه اوریدونکو، په برتانیا کې د افغان صحي کارګرانو ټولنه وایي چې د هیواد ته راغلي افغانانو کې تر 50 په سلو کې رواني ناروغي لري. دا څرګندونې دوی د اکتوبر پر 13 نیټه د لندن په کینګز کالج کې د افغان کډوالو د رواني ناروغۍ په باب یو سیمینار ته کولې چې آنلاین ګډونوالو هم پکې برخه درلوده. قاسم خان مندوخیل په اړه رپورت لري.
د لندن کینګز کالج په دې تالار کې د غونډې ډیری برخوالو ویل چې د افغانستان څه باندې 4 لسیزې جګړې په هغه هیواد کې دننه او د باندې د افغانانو پر رواني او نفسیاتي صحت چې څومره ژور اغیز کړي په هغه مر پیمانه یې تشخیص او درملنه نه کیږي.
نو په افغانانو کې د هغه چې رواني مرضونه ډېر زیات دي، په دې کې ټول هغه چې دي د تشویش، ژور تشویش، ډپرشن چې ورته وایي، خو په اکثره په افغانانو کې چې دي په ښځو کې دغه ډېر زیات دي، د ډپرشن او تشویش. او هغه د دې هم ډېر وجوهات دي. یو دا چې افغانستان کې حالات هم ډېر زیات خراب دی، اقتصادي مسلې دي، کورونو کې مشکلاتونه دي، نو دا په کې ډېر زیات دي په ښځو کې خاص کر، او په هر عمر کې دا راتلی شي. خو د دې علاج څه شی ده؟ علاج دا ده چې اول په دې باندې پوه شي چې دا څه شی ده، او د دې لپاره حکومت د ډاکټر سره مراجعه وکړي.
نننی سیمینار د افغانانو رواني ناروغۍ په برخه کې د یوې لارلیکې پرانیست غونډه وه چې څنګه په جدي توګه د غستونزه د برتانیا دولتي ارګانونو ته ورسوي.
نو هغه افغانان چې دلته راځي د رواني ستونزو سره مخامخ دي یا مخامخ کیږي، نو زمونږ ټولنه نه یوازې چې دوی ته هغه انفرادي شکل سره خدمات ارزه کوي چې دوی کله قانون ستاسو مخشي زمونږ ډاکټران سره تماس نیسي، همدارنګه موږ د پالیسۍ په لیول باندې چې موږ ته د حکومت په ساتمه دوی سره چیک کولای شو، نو موږ د دوه کلو رئیس په یو مینټل هیلت ګاید باندې کار وکړو. د کینګز کالج سره همدارنګه دوه نورې افغاني ټولنې چې دلته راجستر دي، او دا ګاید چې نن تاسو راغلي وای دغه نن دغه افتتاح و. نو دویم پړاو دا دی چې دغه ګاید یا راهنمو یا تګلاره
د بریتانیا هیواد له قانون او کلتور سره د نابلدتیا ترڅنګ بل لوی ستونزه دا ده چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ لپاره ډاکټر ته ځان نشي چې دا یې د قضیې بهیر هم خندنی کوي.
یو څه چې موږ ډیر لرو صاحب، هغه دا چې ډیرو کسونو کې موږ رپورټ لرو د ډاکټر نه یا د سایکایټریست نه چې کوم بازو سایکایټریست رلیونټ دی، نور پرشنه ده دغه لږ زمونږ کار ستونزمن کوي. د خلکو دفاع کولو قضیه ضعیفه کیږي چون چې شواهد کمی، د ډاکټر یا رپورټ کمی، دغه کې زمونږ ستونزې دي. او دلته ډاکټر صاحبان شته دی چې امید دی چې دوی په دغه باندې غور وکړي او رپورټ ولیکي، بعضې کسونه څوک چې توانایي او دغه لري او کومک ورسره وکړي.
د غونډې برخوالو په اند رواني ناروغۍ د ډاکټر له درملنې سره سره ټولنیزې درملنې ته هم اړتیا لري.
خوشبختانه یک جای ما آماده ساختیم، رئیس یک کتابخانه افغانی که به خیر خوبی در اونجا پروگرامای می داشته باشیم که زیادتر راجع به افغانستان مردم آگاهی پیدا کنن، اونجا بیاین مثلا کتابای افغانی را بخوانن،
با بریتانیا کې میشته افغان کډوال د دوی د شمیر لمخې همره کلتوري مرکزونه نه لري چې پکې دوی بڑاس وباسي، کیسې او اتړونه وکړي او د خپلې ښې روغتیا لپاره خپل کلتور پکې ژوندی وساتي. قسم خان مندوخیل، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، لندن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
در خلای قانونی متاسفانه وضعیت میتونه شبیه یک جنگل باشه. در جنگل وقتی که به اصطلاح موجودات جنگلی هیچ گونه قانون و هیچ گونه پرنسیپ ندارن، هر کس بر اساس زور و بر اساس توانایی خودش میتونه دیگری را سرکوب بکنه، دیگری را شکار بکنه و هر کاری که دلش بخواه انجام بده. عین از این وضعیت در داخل افغانستان داره جریان پیدا میکنه.
دسپیناوی تود مخامق بحث او پاخر که قضاوت ستاسو دید چاغوی داوی چې موږ غواړو په افغانستان کې شرعي قانون نافذ کو، یعنی هی د سینه د چالته قانون نشته.
در این جایی از متون مذهبی و دینی ایتو گفته نشده که مردم را شما به زور به بهشت ببره.
حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایت للاري په ژوندۍ باندې
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د کانګرس یو شمیر جمهوری غوښتونکي غړي اوکراین ته د امریکا د مرستې د اندازې څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راولي. دوی استدلال کوي چې د اقتصادي رکود احتمال او د چین لخوا متوجه امنیتي اندېښنو ته په کتو سره باید د دغو مرستو زیات نظارت وسي. نورحال په دې رپورټ کې.
اوکراینیان د هیواد په پلازمینې کیف او نورو ښارونو کې د روسانو د ډرون او توغندیو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په وروستیو بریدونو کې د دغه هیواد ملکي تاسیسات په نښه شوي دي.
زموږ خلک هره ورځ مري، هره ورځ موږ په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د دفاع لپاره جنګیږو. تاسو وینئ چې هره ورځ پر موږ د توغندیو او اوانونو بریدونه کیږي، کورونه مو نړیږي او خلک مو وژل کیږي. تاسو باید مرسته کمه نه کړئ، بلکې زیاته یې کړئ.
د اوکراین د خلکو د خدمتګار حاکم ګوند مشري اولینا شوالیک امریکا غږ ته ویلي دي چې اوکراینیان د نومبر په میاشت کې د کانګرس د غړو ټاکنو ته چې ښایي دیموکرات ګوند په کانګرس کې خپل نازک اکثریت پکې وبایلي له نږدې څاري. کچیری جمهوری غوښتونکي بریالي سي، د استازو مجلس ښایي کیف ته د مرستې د ورکولو مخالفت وکړي. د سې شنبې په ورځ د استازو د مجلس د اقلیت مشر کیون مکارټي د پنجوال نیوز خبری شبکې ته وویل چې د اقتصادي رکود ظهور ته په کتو سره امریکایان نه غواړي چې اوکراین ته د مرستو سپین چک ورکړي. نورو جمهوری غوښتونکو هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د چین په پوځي غښتلتیا باندې ډېر تمرکز وکړي.
د دې سیالیو د رپورټونو چمتو کولو لپاره
موږ به له کانګرس سره دغه هڅو باندې د کیدونکو خبرو نظارت ته دوام ورکړو او له اوکراین سره به موږ زړورو اوکراینیانو ته چې هر ورځ د خپلې ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره جنګیږي په خپلې کړې ژمنې ولاړ یو.
شنونکي په دې اند دي چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د منځویتوب تمایلاتو ته په کتو سره ځینې خلک اندېښمن دي چې له اوکراین سره مرستې په تېره بیا بشري او اقتصادي مرستې به ښایي کمې شي. خو د امریکا د پوځي مرستو په هکله تشویش لږ دی.
که چیرې په خیار خو کې په ټولیز ډول د امریکا له پوځي صنعتي ماشین څخه د ملاتړ د علاقې په هکله فکر وشي، دا پوښتنه رامنځته کیږي چې د اوکراین او د ناټو په ختیځه پوله کې د میشتو اروپایي هیوادونو تر ټولو زیات اړتیا څه ده. دغه اړتیا د ډول ډول وسلو د سیستمونو ده، له مهماتو نه نیولې د آی مارس او درونونو په شان د وسلو تر پیچلو سیستمونو پورې. د اروپایي هیوادونو دفاعي بودجه هم له ټاکلې حد څخه زیاته شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د شپېتو میلیاردو ډالرو مرستو اعلان کړی ده چې 12 میلیارده یوازې پوځي مرستې دي او د فبرورۍ له میاشتې راهیسې پیل شوي دي. د مې په میاشت کې کانګرس د 30 میلیارډ نورو پوزي او بشري مرستو منځوري هم ورکړه چې یو شمیر جمهور غوښتونکو په خلاف رایا ورکړی و. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. روغتیایي ماهرین وایي چې لا هم ګڼ شمیر کورنۍ د پولیو پر ضد د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کوي. دوی پر کورنۍ ژغ کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزه لومړیتوب لري او اړتیا ده چې کورنۍ په دې برخه کې د خپلو ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر راپور کې واوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد مبارزې د مرکز مسولین وایي په تیرو کلونو کې ځینې کورنۍ د پولیو تر مثبتې پیښې وروسته د خپلو ماشومانو روغتیا ته متوجه سوي. دوی زیاتوي چې له ټولو هڅو سره سره لا هم د هدف وړ ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. په کندهار کې د پولیو پر ضد مبارزې د مرکز مشر ډاکټر صدیق الله پتیال په دې برخه کې کورنۍ زیاتې مسولې ګڼي. دوی زیاتوي چې لا هم ګڼ شمېر کورنۍ د پولیو پر ضد د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه نه کوي.
ډېر خلک خپل ماشومان په اړوند باندې نغېړي کوي یا غفلت کوي. که هغه وخت خدای نه کرده چې د ماشوم پلج او رای وړي وایي کلینیک ته دی بیا ووایي چې دا جوړیږي که نه، چون پولیو ته دوی نه لري، یوازې وقایه لري، هغه وخت به دی بیا لاسونه مشي. اوس دوی یا غفلت کوي یا واکسین ته د شک په سترګه باندې ګوري. دا زموږ لپاره یو غټ چیلنج دی چې دغه والدین د خپل اولاد په اړه باندې بیا غوري کوي.
ډاکټر پاتیال وایي چې د نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په مالی مرسته د افغان ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره د پولیو ترڅنګ د ګڼو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره هم واکسینونه عملي کیږي. دوی پر کورنیو ژغ کوي چې د خپلو ماشومانو د روغتیا ساتلو لپاره دي د دې موقع څخه ګټه واخلي.
زما د یو ډاکټر په حیث باندې دا غوښتنه ده ټولو هغو والدینو ته چې خپل ماشومان تر 15 کاله کم عمر، خصوصا تر 15 کاله ټیټ ماشومان، نه یوازې د پولیو په وړاندې بلکې د دغه لسو امراضو چې هغه ډیر خطرناک دي، هغوی د دغه وایرس په وړاندې باندې واکسین کړي.
په ورته وخت کې بیا د یو شمیر کورنۍ مشران وایي چې دوی د خپلو ورځنیو چارو ترسره کېدو لپاره ټوله ورځ له کوره بهر وي. دوی زیاتوي چې د واکسین په ارزښت پوهیږي، خو اړتیا ده چې روغتیایي کارکوونکي تر هر ماشومه پورې د هغوی تر کورونه ځان ورسوي. د کندهار ښار اوسیدونکی سید محمد:
موږ د پولیو او واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او خپل ماشومان یو واکسین ورکوو. مشکل دلته دی چې د پولیو واکسین چې دی مسجد په مسجد باندې دی، نو موږ سر کارو ته وځو، ماښام راځو، نو په کور کې څوک نه چې تا کوچیان ته مسجد ته ورسي واکسین ورکړي. نو د پولیو د ټیم دا هیله ده چې کمپاین بېرته کور په کور سي تر څو زموږ ماشومان
واکسین څخه محروم نه سي. په جنوبي ولایتونو کې ټول ټال 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی چې تر نیمایي زیات نفوس یې په کندهار کې ژوند کوي. روغتیایي مسولین وایي چې په جنوبي ولایتونو کې له تیرو څو کالو راهیسې ګڼ ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي، ځکه خو اړتیا ده چې کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین ته تر بل هر وخت پاملرنه ډېره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. در نوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شنبه په ورځ د کرکټ په شل اوریز جام کې د انګلستان سره خپل لومړی سیالي لري. زموږ همکار جعفر حمد چې د دې سیالیو د رپورټونو چمتو کولو لپاره په استرالیا کې دی، دا رپورټ راکوي.
د امریکا غږ مینوالو، بالخصوص د کرکټ مینوالو او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مینوالو، زه جعفر حمد یم. د استرالیا د پرت په خار کې مده سبب په همدغه میدان کې د افغانستان او انګلند ترمنز د روان نړیوال جام د شلوریزو سیالیو لومړی لوبه وی. البته انګلند هم خپل لومړی لوبه لري او افغانستان هم خپل لومړی لوبه لري. افغان لوبغاړي دا د سبانه لوبه ته آمادګی نیسي، تمرین کوي چې سبانه لوبه ته زرونه کې سر روزون کې پریس کانفرنس یا خبری کانفرنس ورکړه. هغه په کانفرنس کې ویل چې افغان لوبډله آماده ده، تیار ده، او بالخصوص یادونه وکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي لوبغاړو دلته هم لوبې کړې دي. د سلیا په شلوریز تجارتي لیگ کې هم لوبېدلې دي، د نړۍ په نور لیګونو کې هم لوبېدلې دي، او هغوی آماده دي چې سبا هم خلوب وکړي. او ودو ویل چې انګلند او افغانستان سره نه پرتله کوي، خو د افغانستان د لوبغاړو ستاینه وکړه چې دوی ګټې ته ډېر لیواله دي، هیجان دي، همیشه غواړي چې لوبه وګټي، با اتفاق دي، همغږي لري خپل منځونو کې، او لوبې ته تلوسه زیاته ده. ودو ویل چې زه د لوبغاړو د دغه کړو وړو نه متاثر یم. سیمه او دغه خبره هم وکړه چې سبانه لوبه د دواړو هیوادونو لومړی لوبه ده نو سړی سنی شو ویلی چې کومه لوبډله به لوبه ګټي ځکه د افغانستان هم لومړی لوبه ده او د انګلینډ هم لومړی لوبه ده نو سبا به د امریکا غږ د پښتو په فیسبوک باندې په ویبسایټ باندې په تلویزیون باندې د لوبې په اړه تاسو تازه په تازه معلومات درکوو اوس د تمرین په اړه تاسو معلومات درکړه بل خبر دا ده چې رحمان الله ګربس سره زه وغږېدم امریکا غږ ته ویل چې هغه بیخي بشپړ جوړ دی سبانه لوبې ته آماده دی او د روزون کې هم دا خبره وکړه چې ګربس جوړ دی
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.